افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مهروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په مهمو خبرونو کو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل له افغانستان سره د نړیوال پیوستون د نښې په توګه تر 3,45,340 زیات لاسلیکونه راټول کړي دي. لاسلیکونکو په ګډه د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی، نو موږ باید په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په باب مخکېنی راپورونه رد کړي وو او په افغانستان کې دا وضعیت سم ښودلی دی. د ناروې د کډوالو شورا وایي بریتانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره په بریتانیا کې د ناروې د کډوالو د شورا رئیس مارټین هټبرګ پرون جمله افغانستان سره د بریتانیا د 2023 کال د بشري مرستو د اغیزو په اړه د خپل واک کمیسیون د خپاره شوي راپور په اړه په یو بیان کې چې د دې شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی کړی دی. دا راپور په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د بریتانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبتې اغیزې په ګوته کوي. راپور همدارنګه د افغانستان له خلکو سره چې په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دي د بریتانیا پر دوامداره ژمنې ټینګار کوي او وایي چې له 3 میلیون زیات افغانان حیاتي مرستو ته اړتیا لري. خاغلی هارډبرګ په دې بیان کې ویلي چې دوی په ځانګړې توګه په افغانستان کې د بریتانیا د حضور د زیاتولو لپاره چې په دې راپور کې غوښتنه شوې هرکلی کوي او زیاتوي د ډیپلوماتیک تعامل زیاتوالی به د مرستو د پروګرامونو د څارنې، د بشرپالنې د اصولي اقداماتو د ساتنې او د افغان میرمنو او نجونو په اړه د چارواکو د مسؤل بللو لپاره خورا مهم وي. د ناروې د کډوالو شورا چې له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی اوس په 12 ولایتونو کې مرستندویه چارې سرته رسوي. دې شورا ویلي چې له 2019 نه تر 2023 میلادي کال پورې د بریتانیا د بهرنۍ پراختیا او ګډو ګټو له دفتر څخه 3 میلیون پاونډ مرسته ترلاسه کړې ده. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF پرون جمعه وویل چې پاکستان د چارواکو په ټیټه کچه د نوي $1 میلیارډ پور د ترلاسه کولو موافقې ته رسېدلی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا د پاکستان وروستۍ هڅه ده چې د خپل اقتصاد د ملاتړ او د پورونو د پرې کولو لپاره دغې نړیوالې مالي ماسې ته د پور لپاره لاس غځوي. د روان میلادي کال په پیل کې IMF پاکستان ته د $3 میلیارډ پور وروستی قسط $1.1 میلیارډ هم د هیواد ته ورکړ. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلو چې حکومت پلان لري چې د موجوده پور له بشپړ ترلاسه کولو وروسته له اقتصادي ثبات سره د مرستې لپاره د اوږدمهاله پور غوښتنه وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر هغو چې په غزه کې جګړه روانه وي د ناتو له پوځي متحدانو او اسرائیل سره به د روانو همکاریو طرحه تصویب نه کړي. اردوغان په واشنگټن کې د ناتو تر سرمشریزې وروسته پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي تر هغو چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې پایداره سوله ټینګه نشي دا ډول همکاري به ونه مني. ترکیه له 1952 کال راهیسې د شمالي اتلانتیک د پوځي تړون یا ناتو غړی هېواد د اسرائیلي غړیتوب نه لري، خو بیا هم د ناتو د شریک په توګه ورسره همکاري کوي. د روسي دفاع وزارت وایي چې د روسي دفاع وزیر اندري بلوسوف او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون جمعه په یو ټلیفوني انتماس کې د کړکېچ د احتمالي زیاتوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وکړې. په جرمني کې د لری واټن ویشتون کو توغندیو د ځای په ځای کولو پریکړه چې کرملین یې په وړاندې خبرداري ورکړې، کېدای شي د سړې جګړې په بڼه تقابل بیرته احیا کړي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او د احتمالي تاوتریخوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وشوې. د پینټاګون وایاندې سابرینا سنگ هم تایید کړی چې دا ټلیفوني تماس د مسکو په نوښ شوی و خو نور جزئیات ورنکړل. او د نایجیریا په مرکزی برخه کې یو خونځي د ودانې د نړیدو په پیخه کې لکتر لګ 22 تنه مړه شوی. دا پیخه پرون جمعه د نایجیریا د مرکزی ایالت پلاتو په جوس خار کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا شاوخوا 130 کسان نږدې روغتونونو ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. ډیری قربانیان زده کوونکي او کارکوونکي دي. چارواکو ویل ښایي د مړو شمېر زیات شي ځکه شاوخوا 200 زده کوونکو د دې خونځي د ودانې په هغه برخه کې په ټولګیو کې په زده کړو بوخو چې هغه پرې راوون ده. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې بوه اوري چې په جلاوطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو ټولنه وایي په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي تقریبا ټولې ښځینه قاضیانې څارنوالانې او مدافع وکیلانې له دندو ګوښه کړی شوي دي. د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له لسګونو زره زیانمنو او سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مالي مرستو زخ زیات کمښت خبر ورکړی دی.
بعض خیمې ورکړې دي، بعضې خوراکي موادونه ورکړې دي، البته بعض رسېدلې دي، بعض نه رسېدلې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله 168 کسان مړه شوي او د شری ناروغۍ خپرېدا چټکه شوې ده.
هغه هم شری نیولې وم او بیا هم هملته د شخصي ډاکټر ته مې وړله، هغې ورته دوا ورکړله. یو دوه درې ورځې سختې تېرې کړلې، بېخي سختې وې.
د خوست د سپیرې ولسوالۍ اوسېدونکي د بیا رغونې له وروستیو کارونو خوښ دي.
من د یونپس نه او په خاص ډول د سډیډیو موسسې د کارمندونو نه ډیره مننه کوم چې په داسې لرې ولسوالۍ کې خلکو ته داسې ښې پروژې په ښه کوالټۍ سر ته ورسولې.
په نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو ټولنه وایي په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي تقریبا ټولې ښځینه قاضیانې څارنوالانې او مدافع وکیلانې له دندو ګوښه کړی شوي دي. د دې ټولنې مرستیالې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر 210 ښځینه قاضیانې له افغانستانه وتلي او شاوخوا 40 په افغانستان کې پاتې دي. نور په دې رپورټ کې
په تیرو څکم دریو کلونو کې یو له هغو قشرونو چې ډېر ځپل شوی د افغانستان پخوانی ښځینه قاضیانې څارنوالانې او مدافع وکیلانې دي. د دغو ښځینه قاضیانو څارنوالانو او مدافع وکیلانو زیاته برخه له افغانستانه وتلې. هغه شمېر چې په افغانستان کې پاتې دي په سخت اقتصادي وضعیت او بیره کې ژوند تیروي. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راهل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې به شای دا مهال شاوخوا 40 ښځینه قاضیانې پاتې وي.
تمام قضات زنه اینا منفک کرده
دونه که زینه قضی همه ایله کاره شدیدی پا دی معنی چه دوی پا حکومت که هیچ که زینه قضی ده کرکول و حق نداری زما ده قضی دوستان و همکران و ده معلومات و لمخی 225 که زینه قضی همه وی چه لده گلی تر 211 پوری ده تخلیه پر محل وطلی او چلویخ که 15 چلویخ نوری لپا افغانستان که پاتی دی سور سر ارتباط که امروی پا بد وزیعت که دی.
میرمن نجلا راهل وای هغه قاضیان چې په افغانستان کې پاتې دي په خپل کورونو کې د بندیانو په توګه شپې سبا کوي ځکه پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه سره زندانونه مات او سلګونه مجرمین وتښتیدل. د هغې په وینا د ګڼو دغو مجرمانو دوسیې د ښځینه قاضیانو لخوا فیصله سوې وې. میرمن راهل د ښځینه څارنوالانو وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله ځکه زیاتو دغو ښځینه څارنوالانو د هغو ښځو دوسیې څېړلې وې چې په کور کې د نارینهوو له زور زیاتي سره مخامخې وې. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راهل وویل ښځینه مدافع وکیلانې اکثریت بیکاره سوي دي.
که ما شما خبر دارین که تقریبا نزدیک به 2000 وکیل زن ما در افغانستان داشتیم که
بلتا سپوهی گو چه موگ نکتی 2000 خزینه مدافع وکیلانی در لوده چه در طالبان و تر بیا وکمنی روست دوی هم در طولده در نورو برخو او خز و پسیل لکارو نوم منشوی طالبان و لمنه کرده و کرد چه دوی کاری جوازونه ای تمدیر نکرن محاکمو تای مخوانی ول شوا دوی در رول وکالگانی و تر شوی فقابل که مول شپکس و تر وسوا پوری در خزینه مدافع وکیلانو در رول وکالگانی در لوده نوارست به هرات بلخ کې دارالوکالګانې وتړل شوې. د طالبانو د تلاشۍ له ډاره دوی زیات اسناد وسوځول او خپل دفترونه یې وتړل.
په افغانستان کې ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي سختې امنیتي او اقتصادي ستونزې لري او له افغانستانه د وتلو کومه لاره هم نه ده ورپاتې. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ میاشتې پر لسمه د ښځینه قاضیانو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو د طالبانو فرمانونو ډیری ښځینه قاضیانې وزګاره کړي او هغه زیانمنونکي افغانان یې بې ملاتړ کړي چې پر دوی متکي وو. یوې قاضي مرضیه بابکرخیل چې اوس په انګلستان کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو د نشتوالي له کبله ډېرې کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخې سوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو لسګونو زره زیانمنو او سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مالی مرستې د نه درلودلو خبر ورکوي. د سازمان د جولای په یوولسمه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره شپږ سوه میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو د پرې کولو او یا کمولو په اړه د مرستندویه سازمانونو د خبرداریو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تازه ویلي چې په دغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو له لسګونو زره قربانیانو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د وضعیت د ښه کولو او مرستې لپاره شپږ سوه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د دې سازمان په خبره نږدې یو سلو پنځه ویشت زره سیلاب ځپلي چې ډیری یې د بغلان، فاریاب، لغمان او غور ولایتونو څخه دي اوس له سیلابونو وروسته د دویمې میاشتې لپاره مرستې ترلاسه کوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د پروګرامونو مسؤول ټیم اندرسون د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې اصلي موضوع دا ده چې څنګه کولای شو له کافي بودیجې پرته د روان کال پر راتلونکو میاشتو کې لاړمنو سره مرسته وکړو. هغه په یوه ویډیو کې چې د سازمان ازادي راډیو ته لیږلې سیلاب ځپلو ته د مغزي بسکویټونو په ګډون د نورو لومړنیو موادو ویش ته په اشاره سره ویلي
دوه میاشتې وړاندې افغانستان کې شدید سیلابونه راغلل چې ورسره په سلګونه کسان مړه شول، په زرګونه کورونه ویجاړ شول. خلک نه یوازې د خپلو کورونو له لاسه ورکولو ته خفه وو، بلکې د څارویو او خپلو کروندو له لاسه ورکولو ته هم ډېر خفه دي. ډبلیو ایف پی په بیړني ډول له خوراکي موادو سره د مرستې ډګر ته ودانګل، خو دا اصلا بسنه نه کوي څو د خلکو وضعیت ښه کړي او خلک بیرته په پښو ودروي.
ډبلیو ایف پی د غشان اندېښنه څرګنده کړې چې په راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې د اقلیم بدلون لا زیات شي او ویلي دي چې دا د خوړو په خوندیتوب اغیز کولای شي. خو سیلاب ځپلي وایي لا هم ستونزو سره مخ دي او په خبره یې د نړیوالو مرستندویو ادارو له مرستې پرته به ورته سخت شي. دوی مني چې د ډبلیو ایچ او لخوا دوی ته مرستې لکه خواړه، خیمې او جامې رسیدلې دي. بغلان ولایت نه دوه کسانو چې یو یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او بل چې تورخان نومیږي د ډبلیو ایف پی د مرستو له احتمالي درېدو او خپلو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خلکو ته بعض خیمې ورکړي دي، بعضې خوراکي موادونه ورکړي دي، البته بعض رسېدلي دي، بعض نه دي رسېدلي. غربت دته زیاته، خلکو ته تاون ډېر رسولې دي، هم جاني هم مالي، کورنۍ ورته خراب کړي دي. نو دې کورونه شته دی چې هېڅ شی نه دي ورته پاته، د یو سر یې ورنه وړي دي. نو هغه اوس هم په خیمو کې پراته دي او د بغلان ګرمۍ هم ډېره بده ګرمۍ ده.
موږ لپاره ډیره سخته ده، همدا اوس هم خلک د سوزند لمر لاندې خپلې ورځې تیروي. د خلکو ماشومان ټول په میدان پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د قحطۍ د لومړنۍ خبرتیا سیستم شبکې په نوم یوې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله د روان کال تر سپتمبر پورې د قحطۍ د ګواښ خبرداری ورکړی. یاد شبکه چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې پورې اړونده ده په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې اټکل کېږي د افغانستان په ځینو برخو کې د روان کال له اکتوبر څخه د 2015 کال تر جنوري پورې د قحطۍ اغیزې دوام ولري. دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې ویجاړوونکي سیلابونه راغلل چې سلګونه کسان یې مړه، زرګونه یې بې کوره کړل، زرګونه جریبه کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړه او دغه شان ګڼ شمېر څاروي یې له منځه ویوړل.
په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د بشري مرستو په کمولو سره له افغانستان د ملاتړ محدودول د طالبانو د منځوي کولو لپاره د حل لاره نه ده. دا ان څرګندونه د بشري حقونو د څار سازمان دو مخخو ان څیړونکو په یو نوي راپور کې چې نوې اخبار کړې ده. نور په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان د دې سره سره چې ټینګار کوي مرستندویان دي د ښځو او نجونو د حقوقو نقص پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي، وایي د بشری مرستو په کمولو سره له افغانستانه د ملاتړ محدودول د طالبانو د منځوي کولو لپاره د حل لار نه ده. دا مطلب د آسیا څنګه د مرستیالې پتریشا ګاسمن او د دغه سازمان د افغانستان د څنګه څیړونکي فرشتي عباسی په ګډه مقاله کې چې د پنځمبه په ورځ د طالبانو سره څنګه تعامل وشي کارتیاوی پنوم د بشری حقوقو د څار سازمان په ویب پاڼه خبره شوې مطرح شوې ده. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د امریکا په ګډون د بهرنیو دولتونو لخوا د مرستو کمیدل، تحریمونو او بانکي محدودیتونو په دې هیواد کې اقتصادي او بشري بحران ته لاره هواره کړې ده. د دې سازمان د افغانستان څنګه تیرونکو فرشتي عباسی ازادي راډیو ته وویل چې د مرستو کمیدل افغان ولست زیان رسوي.
دولت هایی که هنوز با طالبان می
هغه دولتونه چې اوس هم له طالبانو سره ویني او تعامل کوي دا باید په نظر کې ولري چې لمړی باید پر طالبانو د بشري حقوقو د نقص په ځانګړې توګه د انساني حقوقو څخه د ښځو د منع کولو لپاره فشار راوړي او دې ته پام وکړي چې د طالبانو د کړنو لپاره د افغانستان خلک مجازات نه کړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خبري شوې مقاله کې راغلي د دې ترڅنګ چې ښځې او نجونې د طالبانو د لسپکاوي ډک سیاست له امله تر ټولو ډیر زیان ویني، دوی نه یوازې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او د کار له ډیرو فرصتونو محرومې شوې، بلکې له بشري ناورین څخه یې هم ډیرې زیانمنې دي. په کابل کې یوه کونډه میرمن چې د خپلو درېو کوچنیو ماشومانو سرپرسته ده او په افغانستان کې د بشري ناورین قرباني ده وایي له ډېرو ستونزو سره مخ ده. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
بسیار مشکل است بر ما خزندگی
مکته زون کول ستونزمن سوی دی، یواز د مال لپاره نه بلکې د زرګونو افغانانو کورنۍ هم داسې دي. خود ما په شان هغه سه کسانو لپاره چې بے برخلی کدي او کوم سرپرست نه لدی ډیر ستونزمن دی.
د مقاله لیکوالانو دا پوښتنه مطرح کړې چې څنګه د طالبانو له ناوړه تګلارو څخه د ملاتړ څرګندولو پرته د افغانستان اوږدمهاله اقتصادي کړکېچ او مخ په زیاتېدونکې بېوزلۍ حل کېدای شي. دوی په ځواب کې زیاته کړې چې له افغانستان سره یو شمېر مرسته کوونکو د طالب چارواکو د منځوي کولو او له بدبختیو څخه د لا ډېرو افغانانو د ژغورلو ترمنځ توپیر ساتلی، خو د دوی په وینا بېوزلي زیاته شوې بشري مرستې بسنه نه کوي او نه د ښه اقتصاد بدیل کېدلی شي. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاته کړې چې د افغانستان لپاره هیڅ چټکه لاره نشته، خو د انعطاف رامنځته کول به د افغانستان اړتیا بشري مرستو ته کمه کړي او په اوږدمهال کې به د خوړو خوندیتوب او وړینو توکو ته یې لاسرسی ښه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري کړکېچ د خرابېدو خبره رد کړې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوالې ادارې راپور ورکوي، خو د ملګرو ملتونو د سازمان د ادارو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې کابو 24 میلیونه وګړي اوس مهال بشری مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
په غزه ترنګ کې مرستندوی کارکونکو له نړیدلو ودانیو د لسګونو کسانو مړې راېستلې. راپورونو له مخې د فلسطینیانو په تیرو 2 ورځو کې د اسرائیل په حملو کې وژل شوي وو. په عین حال کې په غزه کې د اوربند ټینګېدو او له حماس ډلې د پاتې یرغمل شوو د خلاصون لپاره خبرې اترې روانې دي، خو داسې ښکاري چې په وړاندې ځینې خنډونه شته.
په غزه کې د مرستندویو بنسټونو کارکونکو پرون د لسګونو فلسطینیانو مړې له نړیدلو ودانیو وایستل. دا هغه کسان و چې تیره اونۍ د اسرائیل په حملو کې وژل شوي وو. دغه ودانۍ د غزې په تلل هوا او صنعا کې دي چې د اسرائیل ځواکونه د څو ورځو له بمباروي وروسته ورڅخه وتلي دي. د غزې د مدني دفاع د بنسټ مدیر محمود بسال ویلي چې تر اوسه د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا شپېته مړي موندل سوي دي. د هغه په وینا په ځینو کورونو کې د کورنۍ ټول غړي د حملو او بمباروي له کبله وژل سوي دي. بسل په دې باب خواشیني وښوده چې ځینې مړي د کوڅه ډبو سپیو لخوا تر یوه حده خوړل سوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې نسي کولی د مړو د موندلو په باب کوم نظر ورکړي. د غزې ښار او د شمال د ځینو برخو ډیری اوسیدونکي د جګړې له پیله له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې شاوخوا 300 زره کسان شایي لا هم د غزې په شمال کې پاتې وي. د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل د حماس ډلې د ناڅاپي حملې له کبله 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل سول. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې تړانګې سختې حملې پیل کړې. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه څه باندې 8 زره کسان چې اکثریت یې ملکیان دي د 9 میاشتنۍ جګړې پر مهال وژل سوي دي، خو بې پرې سرچینو دغه شمېرې رد یا تایید کړې نه دي. له بلاد سره جوخ د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او اسرائیل مرکچیانو خپلو خبرو ته دوام ورکړی چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ کم او په غزه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سوو کسانو خلاصون ته لاره هواره کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې هیواد یې یو هیئت د مذاکرو لپاره لیږي، خو لا هم ځینې خنډونه شته. حماس ډله ټینګار کوي چې باید د دایمي اوربند موافقه وسي، خو نتنیاهو وایي چې له هیڅ داسې طرحې سره به موافقه ونه کړي او د حماس ډلې تر نابودۍ پورې به د اسرائیل پوځي عملیات دوام عمومي.
له خبرونو ورآخوا،
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله 168 کسان مړه شوي دي. د سازمان ویلي چې د کال له پیله تر اوسه د شری ناروغۍ لته باندې شپږ دېرش زره مشکوکې پیښې ثبت شوي چې 80% له 50 کلونه کم عمره ماشومان دي. یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان په شری اخته دي ادعا کوي چې روغتیایي مرکزونه او درملو ته کافي لاسرسی نه لري. جزئیات داوید سپوږمۍ پر راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د 168 کسانو ژوند اخیستی. یاد سازمان په یو نوي راپور کې چې د پینشن مې په ورځ د جولای په 11 خبر شوی ویلي چې د 2024 کال له پیل راهیسې تر اوسه په دغه هیواد کې د شری 16,813 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. WHO زیاتوي چې دا شمېرې د 2023 او 2 کال مخکې په پرتله ډېرې لوړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د شمېرو کې 9.3 کسان یا 80% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي او 14.52 کسان یعنی 45% یې ښځې دي. په راپور کې راغلي چې د 2024 کال له پیل راهیسې په خوست کې د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې مشکوکې پیښې ثبت شوي او ورپسې بیا بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوي دي. د خوست ولایت د سرکی بوري اوسیدونکی کریم الله ازادي راډیو ته وویل
خپل یو لور و مسلم میږي تقریبا 2 کلو به یو رومان په نوم سو دی وریاره زوی میده، بل می هم صالح په نوم سو هغه هم دی وریاره زوی ده. هغه هم شری نیولې او بیا هم ملته د شخصي ډاکټر ته مګي وړل هغه ورته دوا ورکړله. یو دوه درې ورځې سختې تیرې کړلې، بشي سختې وي چې ګور امکانه هغه شته او کلینیکونه هم شته. دلته یو کلینیک شته خو امکانات محدود دي. د دولت هم دا تقاضا ده کړې موږ هغه ته رسول شي چې دلته دغه امکانات لګل وړ کې دلته زیات نفوس سیږي.
ډاکټران وایي د شری د زیاتوالي یو لامل په تیره بیا په ماشومان او ښځو کې افغانستان ته د افغان کډوالو ستنې دل دي. په کابل کې د انتانی روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د واکسینو نه تر سره کول، یعنی هغه کسانو چې واکسین نه و تر سره کړي، د موږ د میزال واقعات یا د شری واقعات پر وړیدو کې خاص رول لري. هغه مهاجرین چې اکثرا د همسایه ملکو څخه خپل مملکت ته راغلي دي او هغې هم هغه د واکسین دوزونه نه دي تطبیق کړي یا یې په ناقص ډول باندې تطبیق کړي دي، یعنی یو دوز ورڅخه پاتې شوی دی، دا هم په د واقعاتو په لوړېدو کې خاص رول لري. دریم دا چې د عام پوهاوي نشتون دا خپله باندې په واقعاتو
ډاکټر عمری په خبره د درملو خپل سری کارونه او د ډاکټر له نسخې پرته د درملو کارول هم د شری ناروغۍ په وده کې رول لوبوي. د ډاکټرانو په خبره شری یوه ساري ناروغي ده او په دې ناروغۍ اخته کس باید څو چې ښه شوی نه وي له نورو لرې وساتل شي. د یادونې وړ ده چې سږ کال د سیلابونو او افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو له امله د ساري ناروغیو خپرېدل هم زیات شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په دې وروستیو کې د خوست ولایت د سپیرې په سرحدي ولسوالۍ کې د یو این او پی ایس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالی همکارۍ څلور اتیا بیلابیلې پروژې امپلی شوي دي. سپیره شمالي وزیرستان سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده او پخوا د خلکو لپاره د جګړو او ناامنیو له کبله د بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نه و شوي. د پلي کوونکو ماسي مسؤلین وایي دغه پروژې چې اکثره یې د اوبو استنادي دیوالونو او د کلیوالي سړکونو دي د سپیرې په یو اویا کلو کې پلي شوي دي.
د خوست د سپیرې سرحدي ولسوالۍ چې په تیرو دوه لسیزو کې د ناامنیو له کبله له پرمختګونو او ولسونه یې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي، په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په مالي ملاتړ پکې یو شمېر پروژې پلې شوې. د دې پروژو وروستۍ هغه په بل مخ کلي کې د اوبو د دوو حوضونو یا د اوبو د ډنډونو جوړول وو چې د دې کلي اوسیدونکي به ورڅخه د څښاک، باغونو، ونو او ځمکو په اوبولو کې ګټه اخلي. په خوست کې د خلکو په مشرۍ د بیا رغونې مؤسسه چې د دې پروژو له جملې یې د اوبو او کلیوالي سړکونو د ترمیم مسؤلیت لري، ځایي مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی ویل
د سپیرې ولسوالۍ په یو اویا کلو کې څلور اتیا پروژې تکمیل کړي دي. نن ورځ چې کومه پروژه افتتاح شوه د سپیرې ولسوالۍ بلمخ په کلي کې د یابیرۍ په خاطر یو هاوس چې هغه کې اوبه جمع کېږي، د دې پروژې په واسطه به په دا کلي کې په لسګونو جربه زراعتي ځمکه او د سره څنګ ته د چهارمغز او باغونه چې نوي ایجاد شوي دي دا به بیاري کېږي.
د سپیرې ولسوالۍ په یو شمېر کلیوالي سیمو کې د ملګرو ملتونو په مالي ملاتړ یا د پروژې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلی شوې تخنیکي مسؤلینې ګټورې بولي او زیاتوي چې په دې کې ګڼو خلکو ته د کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شوې وه. دیاد اداره یو استازه صدوخان نوید وایی
غیر ماهر کارګر ته د ورځې 450 افغانۍ او 200 افغانۍ ماهر کارګر ته ورکونه کړي. موږ د یونپس نه او په خاص ډول د سیډیډیو موسسه د کارمندونو نه ډیره مننه کوم چې په دا سیلر ولسوالۍ کې خلکو ته دا شی خې پروژې په ښه کوالټۍ سر ته ورسولې.
د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي د یونپس یا د پروژو ته خوښ دي، خو وایي د دوی سیمې له بیا رغونې بې برخې پاتې شوي نو اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو ته باید دي چې دې سیمې ته پاملرنه ډېره کړي. د سپیرې اوسیدونکي روحلا وویل
چې د سپیرې ولسوالۍ لرې غرایزه سیمه ده، موږ د دوی نه د نورو مسونه د کلي پراختیا رسم نه غوښتنه ده چې داسې غرایزه منطقو ته توجه وکړي او موږ باندې فرض ده چې دې پروژې خاصو ته نه وکړي.
د مسؤلینو په وینا د خوست په سپیره کې یوازې د خلکو په مشرۍ د بیا رغونې مؤسسې په چوکاټ کې په ترۍ کلي پراخیلو کڅکۍ غاجان او سیړۍ کلیو کې د 8890 مترو په اوږدوالي د اوبو 15 کالونو لپاکاري او اساسي ترمیم شوي دي. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې د سپیرې ولسوالۍ په جاغ او غاجان کلیو کې یوه اندازه عمومي او فرعي سړکونه هم ترمیم او پر ځینو یې شګه او جغل اچول شوی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل له افغانستان سره د نړیوال پیوستون د نښې په توګه تر 3,45,340 زیات لاسلیکونه راټول کړي دي. لاسلیکونکو په ګډه د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی، نو موږ باید په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. د ناروې د کډوالو شورا وایي برېټانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره په برېټانیا کې د ناروې د کډوالو د شورا رئیس مارټین هټبرګ پرون جمله افغانستان سره د بریتانیا د 2023 کال د بشری مرستو د اغیزو په اړه د خپل واک کمیسیون د خپاره شوی راپور په اړه په یو بیان کې چې د دې شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی کړی دی. دا راپور په 2023 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د بریتانیا د بشری مرستو د پام وړ او مثبتې اغیزې په ګوته کوي. راپور همدارنګه د افغانستان له خلکو سره چې په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دي د بریتانیا پر دوامداره ژمنې ټینګار کوي او وایي چې له 3 میلیون زیات افغانان حیاتي مرستو ته اړتیا لري. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF پرون جمعه وویل چې پاکستان د چارواکو په ټیټه کچه د نوي 1 میلیارد ډالرو پور د ترلاسه کولو موافقې ته رسیدلی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا د پاکستان وروستۍ هڅه ده چې د خپل اقتصاد د ملاتړ او د پورونو د پرې کولو لپاره دغې نړیوالې مالي ماسې ته د پور لپاره لاس غځوي. د روان میلادي کال په پیل کې IMF پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور وروستی قسط 1.1 میلیارد ډالر هم د هیواد ته ورکړ. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلو چې حکومت پلان لري چې د موجوده پور له بشپړ ترلاسه کولو وروسته له اقتصادي ثبات سره د مرستې لپاره د اوږدمهاله پور غوښتنه وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر هغو چې په غزه کې جګړه روانه وي د ناتو له پوځي متحدانو او اسرائیل سره به د روانو همکاریو طرحه تصویب نه کړي. اردوغان په واشنگټن کې د ناتو تر سرمشریزي وروسته پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي تر هغو چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې پایدار سوله ټینګه نشي دا ډول همکاري به ونه مني. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د روسیې دفاع وزیر اندری بیلوسوف او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون جمعه په یو ټلیفوني ان تماس کې د کړکېچ د احتمالي زیاتوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وکړې. په جرمني کې د لری واټن ویشتن کو توغندوی د ځای په ځای کولو پریکړه چې کریملین په وړاندې خبرداري ورکړې کېدای شي د سړې جګړې په بڼه تقابل بیرته احیا کړي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او د احتمالي تاوتریخوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وشوې. او د نایجیریا په مرکزي برخه کې د یو ښوونځي د ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 2 ویشتن مړه شوي. دا پیښه پرون جمعه د نایجیریا د مرکزي ایالت پلاتو په جوس ښار کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا شاوخوا 130 کسان نږدې روغتونونو ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د فار دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نسی کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غاک پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي؟
چپ کیناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوندي. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو کړی. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیلابیل ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې عقله وایي:
د اوس دپاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکو کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نسی کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې ډېر لوړ وه، 3000 3500 4000 5000، نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي. ځکه افغانستان خلک چې دي بې وزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیفه دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کوي چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي او دی ونسي کولای چې خپل اهل ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دی د کور څخه ووزي، زیب داس کار ته لاس راچی چې هغه پایلې ډېرې منفي دي. په نشي توک اخته کیږي، د بد ملګرو سره کښېني، په کاچاکي لار باندې نور هیوادو ته ځي، زیان یې دغه کورنۍ ته رسیږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بیلابیل ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړې دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کیږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي مونږ په کازه کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي. متاسفانه ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغه داسې ورتیاوي لري، شخصن زی پیژنم چې مطلب داسې ورتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغه افتخارات راوړلی شي، مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو کچیرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، موږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله له کردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم، نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا کچیرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو کچیرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته آفر ومکي، داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړي.
سی جرګه کې د خلکو په خانه استاذ شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی، وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې، د خپل نسل بقا لپاره، د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینځ کې یو سلا همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چا ته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي. نو زما غوښتنه ځوانانو هم دغه ده چې فرق نه دي چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته، دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارکزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته دې خبرې کوي، موږ په هېواد کې دیننه نوڅ کولی، کله له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه، که څه هم په میډیا و کې په دوو کې نشریږي، خو بیا هم چې تاسو له خولې بیا ځوانان واوري دا به ډېر ښه وي. یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ
پورته کړی. نو توایم چې د یو مور په صفات باندې ماته دی لکه زما خپل اولاد پر رقم دی، او دا چې زه د افغانستان باندې یم، زه ورځ شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبی خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټی ونغاړم. افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینې هم برابرو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو، او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه په عادلانه ډول باندې ویش وسی، د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې، ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم، چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیله هم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو، ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دې نه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کړم، بغیر له دې نه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کړم، بغیر له دې نه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کړم، صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبیلرم د نورستان
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي یو ډول ناهيلي سوي دي غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتول
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکې ځوانانو ته د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر ده تاسو مړاوي کېګما تاسو خپل هیلو لپاره خپل ارزوګانو لپاره خپل اهداف لپاره او خپل حق لپاره باید وزلېږئ او مبارزه وکړئ که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوند دی نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به وي مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرې هغې نه کار واخلئ ناهیلیتوب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري ځکه زموږ ټول هیله او آرزو همدغه زموږ ځوانان دي نو دوی ته موږ نه ناهیله کوي او خپل دوی هم باید ناهیلې نه اوسي
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
مهرباني مننه
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو پاکله مشورې ورکوي وایي چې له بعد مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو
د دې د دماغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی چې کله دغه د جهاد مسائل شروع شوي دي مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه دغه مسائل شروع شوي دي نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونو چې راپورته شوي دي په دې سوی دی چې څه بد دي څه ښه دي دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول سوی دی یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دي اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دی ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کمی خواته دی موږ کمی خواته باید لاړ شو یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل سوی دي چې بس دغه یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي امنیت هم دی یو دا دی وهادي او بس کښېنې نور هیڅ سم نسته خیر او خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي د پاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپل خلکو او د خپل راتلونکو اهدافو د پاره په احتیاط سره قدمونه اخلي او په هغه قدمونه کې دی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټ باید په پام کې ونیول شي او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبی کوي او د دې سرکار کې شي خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته که مثلا ځوانانو غواړي چې یو مسیر وټاکي یا ځوانانو غواړي چې یو مثبت بدلون راولي هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي دا مو دوست دي دا مو هدا مو زه خو داسې فکر کوم زه هم ځوانانو ته په کار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري دغه څه نه څه زده کړې چې دی لري دی باید مطالعه ته مخه کې دی باید تیر تاریخ مطالعه کې دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو خو په لاله دې ته دا زمينه کې مساعده ده کنه دا مساعده خو ویش ځوانان باید سره منسجم شي سره راټول شي او د نظام څخه او د دغه اوسنی چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دا کوم لار چې موږ پر روانه د ترکستان ته ځي دا زموږ په خیر نه ده موږ ته بکار دي چې پر دغه لار باندې ولاړ شو چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمام شي چې هم مو دین د لاسه ونوځي هم دنیا
دغه سیا وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اوریدل کیږي هغه څه چې اکمې ډلې ته مناسب ښکاری اما هغه کوي د موضوع ځوانان د تاسوولې چې یو ډول ګوخه ووسی دا به څومره په تاوان ووسی وضعیت خو هم دغه چې موږ او تاسو وینو که ځوانان هم حرکت ونه کړی کینی چې ما څوک نه پریدي او زه نسم کوای زه وکم دا لات څومره بدیدلی سي
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالات ته ګورو موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړی ده موږ وجه ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد موږ مرسته وکړي چې د اوسنی حالات څخه مخلاص کړي په داسې حال کې چې ځوانان خپل هم یو ډېر لوی قوت ده او ځوانان خپل هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یو دغه خطر باندې چې موږ اوس روان یو وجه ته تغییر ورکړي د مثال په ډول دې سره کښین یو د بل سره مجالس وکړي حتی دا چې د چارواکو سره وویني اوس په دې کې خو صعب نه دي که مثلا یو 50 کس شپږ کس په ولایت کې سره یو ځای سي او هغه د نور سره یو ځای سي بیا ورسي مثلا د حاکمو کسانو سره کښین یو سره مجلسو کې چورونه دغه اوس موږ مسیر ولې راسي لشتر لږه هغه کنور څه نه مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ کې څه نه سي ویلای یا څه نه سي خبرولای لشتر لږه د ځوانان په خپل ځغ تر بهرنۍ رسنۍ پر رسولای سي چې ګوري موږ دغه غوښتنه وکړې موږ سره ونه منل سو نور موږ نه پېژو چې بعد څه وسی پلاس موږ په هیواد کې نور بعد څه شي وسی موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه تر دغه اندازه ادا کړی دي خو کدا سي لاس تر ځینې ورته ناست چې زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړي شړې سي
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکت نه کوي لکه تاسو ویل
زما په فکر سره خو د څه دي چې اوس ګوره کتر اولاده مثلا پر دې باندې ته دغه کې چې ته پر نظام باندې نیوکی کوي او مخامخ گزار باندې کوي دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي مخامخ گزار پر هیڅ یو دغه باندې هم نه دی په کار پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنۍ نظام مثلا یا هر نظام دی چا په لاس کې او ته پر هغه باندې مخامخ گزارونه کوي او باندې ورزغلی او د هغه په اهدافو کې ورخیژي او د هغه اهداف خرابوي زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول په یو ډېر مینهناک ډول په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولای شي چې کښینی یو د بل سره خبرې وکړي یو د بل سره مجالس وکړي د خوشنت لاره اوس خو فی الحال زما په فکر سره خوشنت د حل لاره نه ده چې خدای نه خواسته سړی راولاړ شي یا تشنج امیز مظاهری وکړي یا مثلا وهل وشتل ټکول وکړي نو دا زما په فکر سره د حل لاره نه ده دی کولای شي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول شي ځینې ملګري سره راټول شي ځینې دوستان سره راټول شي ځوانان سره وهڅي یو بل سره کښینی مجلسونه وکړي سره کښینی او لاړ شي د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطح باندې د ولسوال په سطح باندې ورسره سره کښینی او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره
که چیرې ځوانان هم کښینی یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي د حاکم نظام سره کښینی او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي بیا به په خپله د ځوانانو وضعیت او بل اخره د وطن وضعیت
تاسو غونې نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږه شته چې هغوی د ځوانانو غږ کولی شي چې تر یو ځایه پورې ورسي د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي او پر هغه سربیره باندې څوک د دوی حرکاتو ته د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره یې نه اوري او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې اوسي نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراضي خوابه دي نو دوی بیا حتما په دې پوهېږي چې دا وړي بیا نه شریکېږي دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښینی خبرې وکړي او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې اواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي او که داسې ونه سي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کسه خاورې نه شي شیندلی په اصطلاح اوس خو موږ په داسې حالت کیو چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي نو اوس خو موږ ژړلی نه دي اوس خو موږ فریاد نه دي کوي موږ خو اوس د دې حالت څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی اوس هر څه سم روان دي دا دي هر څه دغه دي کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه څوک لاړ شي ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډه نه ورمړي اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي پر هر سړک باندې به جنګونه وه په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه په تن پټ وه د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نو وتلی خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کې ځوان په خاص ډول ځوانان دا چې څنګه دا چې څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدي د کار زمينه نه د مسایده سره نو کدی الته سره کښینی او د بسره خبرې وکي لشته لږه هغه مسیر خو به معلوم سي چې کسات څه ده اوس خو موږ ژغ نه دی کړی اوس ځوانان هیڅ خوځېدلی نه دي نه هیڅ خوځښ کړی دی متاسفانه
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي
دغه اوس که زه درته وایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې د واتس اپ د لارې د ټیک ټاک د لارې اته ما تر خپل راځي زه خپل د ځان سره لرم دا پیغامونه بیخي ډېر یعنی که زه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د دریو څلورو کسانو د ماته د پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تلو لارې راته وشه موږ څنګه ولاړ شو دلته موږ زاره وچاو دلته نه څوک کار کوي نه کارستا او کور پسې دي اولادونه را پسې دي ژوند را پسې دي دا هغه کسان چې اوس لشته لږه یو څه بس پنه لري یو څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووزي او یو هغه کسان هم چې تقریبا په اونۍ کې دوه ورځې اتمان د مسیجونو موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورته په هیواد کې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولاد هم پسې دي کورنۍ هم پسې ده ځوان هم دي چاته لاس هم نشي نیولای او هغه مثلا ځینې خدای خلک هم دی بیخی چې جاوی وای وای دا زموږ ونی دا حالت دا سړي زه څو کمای ما سره مرسته وکي زه په دې باندې اکثر وخت ډېر یعنی دا رواني ستونزې واز دي ته نه ده بلته موږ ته هم ده کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دا پیغامونه زه ځوانانو ګورم یو ډول زه خپل شکنجه کیږم موږ دا هیڅ په واسه مونږ نه څنګه کیږي موږ دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کې دایسته معلومی نور دوستان تور معلومی چې دلته هغه کم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک وځي ژوند ته ګوري توقعات موږ سره ځوانان نه لري نو کله چې موږ دا حالت ګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ ذات کم اکافي سر ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي او ډیر د زمان فکر سره چې کله یو ځوان ته په کپه دغه حالت کې یا په دغه وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې دغه هیواد او دغه نظام نه والا خدای منسه ځکه چې دغه د ملا چیر چې کله زی پسې نو بیا زه فکر کوم چې هیڅ موږ نه لرو
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناسي خبرې کوي چې موږ با سواد کسان هم لرو ارواپوهان هم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پیدا ټول لرو سره له دې چې دوی دا ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري یا کسان لري چې دوی د وطن په خو بدو پیږي بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د مولا تیر یاد کړل ولې د یو مملکت د مولا له تیر سره داسې یو چلند کوي
موږ خو متاسفانه یو یو ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره وایم په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا د فیصله دغه یا فیصله هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي کنه ما داس کسان لیدلي دي په خپل سترګو مې لیدلي دي چې جنرال لازک ته بیا هم ترانې وایي کنه او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي نو دا د دې څخه موږ ته دا سره معلومیږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یو لارې نه ده کله چې یو نظام راسي بیا دې ټول پر هغه خوا باندې وګرځي نو هغه خود داس هغه په اسلام دوست دشمن دي نه معلومیږي چې کمی دوست دي کمی دشمن دي
که په اخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې کته هم دوی خپل علي ځلې کوي غږ نه اوریدل کیږي تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کینی په شاد نه کیږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي بل اخره به یو څه دوی لاس ته راوړي په دې اکل غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو
ډېر سولیز ډول په ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په ساته د کلو په ساته د ولایاتو په ساته باندې یو د بل سره جکشيني مجالس چې وکي خبرې چې وکي بیا چې ورسي د حکیم دلی مثلا دغه حکومت چارواکو سره چې د وسنۍ نظام د چارواکو سره جکشيني خبرې وکي پر ځین مسایل جوړ سره وژغیږي په دې باندې خو نه څوک ختانه خسته څوک تردار پورې رسي نه څوک وژني یو سلامیز خبرې یو دغه چې یو پیغام په ټوله هیواد کې خپور شي چې ځوانان هم دغه په حرکت کېږي او ځوانان هم غواړي چې په دغه دغه برخو کې بدلونونه راولي او چارواکو ته په کار ده چې د دې و هغه مثبت غوښتنو ته لبې کوي د دې سرکارو کې او د دې سره وژا پروژا ودرېږي نو دا سبب ان شاء الله او رحمان کداش چې هیواد د بحران څخه ووز
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
شاد سي آباد سي
ګران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری افغانستان تزم سوے پور ڈاگم باران تزم پور دے پلانے
نیک افغانستان تزم سوی پور ڈاگم باران تزم خیال بدرگ می کجالا تزم سوی پور ڈاگم باران تزم سوی پور ڈاگم باران
سوے پور ڈاگیا ماں پا